د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګري د احتجاج په ډول وتړل سوه. ترکیې د سوریې په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
تکل سوی مول لاندې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا نس کاله کیږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونه ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4200 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګري د احتجاج په ډول تر نامعلومه مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخوا په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
موږ احتجاجاً نامعلوم مودې دپاره موږ افغان قونسلیت وتړله، او د پاکستاني مقاماتو نه غوښتنه دا ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي، او موږ نه غواړو چې خدای نخواسته حالات بلخ لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله، او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې په یو طرفه پریکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیري په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیري ته یې تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 16 تنه وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېیمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخو د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په استنبول کې یو کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو ما توقع دا ده چې ترکیه په حوصله سره اقدام وکړي.
د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وایي د ترکیې ځواکونو راس العین او تل ابیز ښارونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دغو عملیاتو کې له وړ مبرز رئیس لښ تر لږه لاس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو 9 جنګیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریې د کرد پلوه ځواکونو په اړه کې هم 10 کسان وژل سوي دي. بلخوا ترکیه ویلي چې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیې په خاوره کې دننه پر سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو له کبله د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د دغو عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیې نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوو لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکړل شوه. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل:
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکارۍ په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدراعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په ځانګړي ډول د ګاونډي ایریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله.
ایتیوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې یو بل لسیزه په جدیت سره روان و ځکه چې ایتیوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتیوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته نن حاضر نه سو. د دې درشپېته کلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالیستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محاکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمې ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګېدلي تورونه د 2013 میلادي کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشه کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. را سره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکه خپرو. و باورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپو سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولای شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنۍ کمپنۍ چې دا وسایل چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالان وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، تا حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق پوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، هغه چې مې حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سوریه کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یو غړی وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتی څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې له لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوې دي. له اغلې ظریفی نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حمله سوې دي. هغه وایي په دې باندې زه نه پوهېږم، کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوې. په هر صورت هڅې سوې خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي. موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ ایډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوې. اغلې ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکی ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمني د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه هک کړي. د دغو چارو کارپوه فرید احمدی ازادي راډیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي سرور امنیت خوندی کړي. ښاغلی احمدی په اړه داسې وایي هغه وایي دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي. خو په کور دننه نسي کولی چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولی سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنی او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون باید تر آخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
پراپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبری حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړې چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حق کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیتریک دستګاوې چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملو کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلي دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزي سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دي هغوی په اختیار کې ده. دوم معیار د هغوی لپاره فزیکي امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامي او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرحله کې دغه دې کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډېر هر پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلی شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبري حملې شوي تر ډېر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوي، هغه که پر سیسټمونو شوي دي. ستونزې شته ډېرې دي. یو غټ دلیم دا سیستم دې په کنټرول کې نه، دا خپل ټیم نه ورته لري، دې ورته فکر پر ماده کې نه ورته لودم. نو احتمال دی حملو دغه زیات ده، خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کړي. یعنی پیښ پر هر صورت د افغانستان په سیسټمونو باندې کیږي او تر ډېر حد پورې دغه سایبري حملې بریالۍ وي.
او د دې لپاره چې دغه سایبري حملو نه دغه سرور خوندي وساتل شي، کمپنۍ ته څه کول پکار دي؟
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیسټمونه خپل اپډیټ کړي. یو لنډه لاره دا نه دوم دی کولای شي چې تر ډېره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي، ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي. نو آنلاین دغه ته کومه اړتیا نشته. دوی کولای شي چې هغه هلته سیمه ییز یا هغه لوکل شبکه ورته جوړه کړي. همدا موضوع ده. دوم دی دغه ډېر وخت انټرنیټي حملې کیږي، نو هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیسټمونه پوره لري، سټیبل سیستم دی کاروي. نو تر کومه حده پورې ځي در مالوک دی وای څونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبری حملو په وړاندې دغه نه دی کوي نه دی، ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دی غي خپل ستونزې درلودې. تر ډیر حد پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي. نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوز یو تضمین موجود وي. دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه حملو احتمال دا کم.
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي که درشای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حملو تر شا دولتونه وي، استخباراتي ادارې وي، د کل د دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي پلان کړي هغه ترسره کړي. او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي، ځکه د دې په کم مصرف د لری فاصلې څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د یو هیواد سرنوشت په یو سیستم کې تګ راته ولې په ټوله کې هغه څه چې غواړي غوښته ورسي.
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهار او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ راغله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبوکار وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي، د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د اړه نور تفصیل لري.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه وو ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناسه پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي د دې کاروبار لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
که مونږ ډېر شهم زده کړل، مونږ اوس کولای شو چې خپله خطي وګنډو، خلک مونږ ته خطي ولري او مونږ وکړای شو چې دا خطي خپله وګنډو او روپۍ پوکړو. او دا کې مونږ ډېرې ګټې خوښین خپل کړی شم، خطي وګنډم او خپل کړی شم. مونږ کورنۍ چې بي وزله دوه کړی شي خپل خطي وګنډلې پیسې مونږ وکړو، همسایه کورو کې کورونه کو او خطي ګنډو ډېر شهر مدار کې زده کړل او مونږ ته ډېر شهرتونه په دا کورس کې برابر شوي.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب ښه زده کړي.
ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو، نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورهم او د زړه کومي ور سره ختم چې دی بدی او څه زده کی پرمختګ وکي کنه زیدې په خطر نه چې بس ما شو خلم د شپږ میاشتې ډیر شي نه زده سینه کوم او زویم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوز دی فیان دی در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ هم داس یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمیر ځایي اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسی هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي
ان شاء الله کلم وای پسی ورشل وطن د خیر عدالت پوت شوي ان شاء الله چې کسب دلیارې موږ خپل قرآني مسره پر کولای شو د کاروبار د موږ د پر ډېر کده
الحمدلله باسه کورن دا کړو زکړای شم چې خپل قرآني مسره په زما سره دې طرفه پر راکمه نرم غوړي چې دا کې پر مختو کې خپل کسب چې دا یان زده کړی د ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډېر کلک دود دی تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و م میاشې د شپه و م میاشې موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي اوس تر ډیره پر ځان بسیا شوي د خپلو کسبونو له لارې او آزاد کسبوکار کولای شي په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی که څه هم د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بخود دي خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کروندګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی دا موضوع څېړلې
زه په لیدلو د چیچلو له ویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرې سیمو شات راوړي حتی ځینې یې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي خو د مچیو روزونکي عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشه کښته سوی دی یعنې پنځلس سوه در شاره غلی دی روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي پوهنګه ده موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي موږ ته کاریب ډېر لارښوونې کړې دي تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د مدکو کې ډېر لارښوونې راته کړې دي نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړې دي
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل سوي دي خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري اوس ختمه سوې ده خو څو کاله وړاندې د کارډیف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نه سوې د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري
دا په یو پراخه اندازه تغیر دی د شاتو په سکتور کې د شاتو د مچۍ په سکتور کې همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچۍ ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچۍ د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره خاصتا د اوغو دکانانو سره چې دی د شاتو د مچۍ کاروبار کې څو هغه ته د ارتکای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي
په هلمند کې اوس د شاتو د پاره ځانګړي هټۍ جوړې شوې دي په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی عطاولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نور ښه ګټه ده، ولې که شیر یو لس اندخه ولري سل کلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي، حتی چې جمبستې ورکوي په 1500 کلو ته کوي که دنګې خرڅه کلو کلو نو 1600 بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. سنت هم ډېره ګټه کوي، ګټه هم زیاته ده، پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده. در بل کښت
د کرهنې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر شي او حلالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نشي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډېر کرل، د ریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټې خو نو مخکې کلو کې ډیرې خوندورې ګټې وې چې هغه ریحان کر کېدله نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات موږ ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د دوه کاله کېږي چې شات راغلي، ریحان خلک نه کوي، ریحان ارزانه دي نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشي کښته سوی دی، یعنی 1500 در شهر راغلی دی.
په خوا به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخ و په هلمند کې د ژمي په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله، خو اوس هوا توده ده، په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي.
اوس هم یو بله موضوع. په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینهو لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري. روحلا انوري په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
ماتل مال دا زیکل شانزی را کای زوب کې یو کوټه ساده کوم په کې ونه واړه بچی مې اساس خاصه بناستم نه را کای داله.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوي، یو کوچنی زوی او څلور لورګانې ورته پاتې دي. په کور کې د ګټې وټې څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی او یو کور یې زموږ خاصه دی، یو جدا دی، وای چې دا موږ دسې نه شو کولی. نو بس زه خپل کار په خپله کوم او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفاقې یا د جامې څه اوسه پورې ماته دغن دی.
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې مېرمنې شته چې کله یې له ورونو د میراث حق غوښتی نو هغوی سره یې د پلار کورنۍ مړې او ژوندی پریښی او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخیستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی.
چې یوه ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل حق ته وغواړي، مهر ته وغواړي، د خپل ورور نه پلار نه وغواړي، اول خو یې ورته نه ورکوي، حق ورته نه ورکوي. زه تاته حق نه درکوم چې او کومې ښځې حق غوښتلی د ورور نه د پلار نه چې خپل حق ته واخلي، هغه چې مته حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا کوم ته مې حق کړی، تا سره زه بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم. پوښتنه یې نه کوي ورته او نه په طرف مانې ځي، وایي چې ځکه ته وایي ما حق کړی، ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېری خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نه شي ویلی، خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و، یادې میرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي.
یوه ښځه وه د خپل کور یې نه وه، د ورونو د یوې کوټې حق اخیستی و. کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونو پسې ټوپکې راواخیستلې او هغې د اغازی نه کته ورته وله ویل چې ته نه شي کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شو.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي، او څوک چې اسلامي پوهه لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري. قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوښۍ باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې
د الله په نسبان زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته چې زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی. دا هېڅکله نه کوي. دا د دین نه بې خبري ده. دا چې ښځه حق واړي باید په هغې اصولو باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده، کلي جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي، د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي دغه ورور مې پوه که چې ما سره کېږي پرې ملباس.
هغه وایي اوس دیني عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه پورا معلومات ورکړي، څو سړي او ښځې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسیې راغلي، پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسېدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګري د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پرېکړه وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یوه پاکستاني ملکیت دی. د ننګرهار چارواکي وایي په چراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وجل سیوی دی. په داسل کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، په دغو عملیاتو کې د مرجوب لشمیر هم په زیاتېدو دی. د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل سوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د 35 کلن المسبیق اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې دایره سي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه لخوا د سوریې په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حملې دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د ترکیې د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب دا دی چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیې پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالي انتخابونه په پام کې لري.
بله، او د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي. هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگي الوتکو د سوریه د راس العین ښار په شاوخوا کې بمباري وکړې. دا یو له هغو سرحدي ښارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډېر زیات توجه همدې ښار ته ده، د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په ښار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین ښار ته نږدې د ترکیې په خاوره کې میشته یا وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاړو کې سپاره ول، د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین ښار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا یو سلو شل کیلومتره لویدیځ خواته ترک ځواکونو پر تل عباد ښار د درنو وسلو ګولې ویشتې دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې تېره شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 270 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیې حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي، او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده، ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګری دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیې ملګری دي، او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
اسمت څاروان زما همکار و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیې دفاع وزیر ویلي دي چې 322 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رشتینی او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو له غټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې، او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي، او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې، سړک باندې، ډمبر باندې رش جوړې واجر دل کله متاد رور چې بس پارکینګونه جوړ شي. په سړک پر ځای کې رور مارکیټ جوړ شي، رور پارکینګ نه مچر مارکیټ مخته مچران ولاړې رش جوړې لار ګرد رور باندې پښتانه متاد چې بس پارکینګونه رور جوړ باندې چر دای رش به پکا دګي پارکینګ جوړ کې او چیر جوړ نه کړې یا دای مچر و جوړ درې کاندارن مخم باندې دې ګټه باندې دې د پښتون لښمن دې پټه کړې هغه مټر کوزي
ګټه بازار باید یو مچر ګټه بازار پر دی
بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولې کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه دریږي. د په سولې کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د شاروالۍ لخوا د شاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خدای یادی ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د شار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د شاري ماستر پلان په عملي کې دوه سره به دا ستونزه نوره کم شي.
د کندهار ښار په پنځلس ناحیو کې چې هر بیل منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول سوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیل منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیل منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو، نو نقشه یې دروغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې سوې وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار سوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلی د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدئ.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو، د دې پدې اونۍ کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنی په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلاس وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنی جواب وي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروړم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو ته راوخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حضرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیر مننه. کلمړی سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات تاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ مسول سوالي ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څو ورک دي بس غلا شو وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام.
حضرت صاحب په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم. زه اجازه الله خبر کوم دې پکتیا ولایت ما دې هغه به کېلې مال کچت دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا د دې د ټولو غنډه مننه کوم اس چې ته د دې موږ आवाज ته وو په وسه نه دې نه باندې بي سلام.
حساسه ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پر ودان دې لکه منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې د لاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته د لاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پاخه اساسي شکل باندې جوړ شوی ده نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی غوونه استفاده شوی ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و او جغل اندازي شوی و او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه سته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته ده.
زموږ د ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي. البته دوه سړکونه چې مشخصه نه دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی. هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پوهیږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي دوی ماشینری او د دوی پرسونل به پاغدای کی خوندې نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندې ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ ولس ته غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوال مخالفینو مخالفت چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. لاغنه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې تړونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې. په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سکل هم په ځینو سایتونو باندې کار روان دی چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګ د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایتونو باندې سکل کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې دیواز زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعال دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو ان شاء الله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دی کلیو دی په بخښنه سره دی مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دی پای ته کوي کیدو.
ډیره مننه کوم حسر صاحب. ورستی پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستی غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسته بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا دی پکتیا ولایت خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي او کسبان چې کوم نرخونه دي غنه ډیر اوچته خرڅ یا اوس د څور دي کې دور دي دولت بندي کوي کسبان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسبان تر څو خلاص نه کړي تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅي په 300 افغاني باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیره مننه.
ولی حضرت صاحب غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلی کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څنګه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي کاغذ ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غرور مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي نو هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړونده کمیټه او قصابانو وروڼه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادي دي دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی دغه صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله په بخښنه سره یو بل پښتنه به موږ تاسې د افغانیو د ترویج خبر وکړه. آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رایج و خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واردل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.